سلام باشی برادر.
قبول شکر نیست. سلامت.
تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید و اکنون با نوریاس نوری باشه. سلام و خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی تاسو ستړی مشه او بلخ پرونه پیل شو. په دې خبرونه کې په فاریاب کې د دولت د وسله والو مخالفانو پر ضد د افغان حکومت د وسله افغان حکومت د امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه د سیمه ایزو چارواکو د وروستیو څرګندونو له حاله مخبرو. د بدخشان ولایت د وردوج د پیښې په اړه چې ویل کیږي د پولیس وسله والو طالبانو ته اوښتي و، دا یوه دسیسه وه هم د امنیتي چارواکو له څرګندونو مخبرو. مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، سید کمال شاه عارف ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسله والو مخالفینو پر ضد عملیه د دولتي ځواکونو په مشرۍ پر مخ وړل کیږي. د بدخشان سیمه چارواکي وایي تر سلو زیات سرتیری چې وسله وال طالبانو نیولي و بیرته خوشي کړي دي، او په پاکستان کې د امریکا سفارت یو سیمه ییز کارکوونکی په ډزو وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل، د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په فاریاب کې د وسلوال مخالفینو پر ضد روان عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر سلطان فیضی تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاتون ځواکونه د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدمشاه شهیم کوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د جمعې په ورځ پیل شول. شاغلی فیضی هم دراس په نږدې راتلونکو کې له حکومت سره د یو شمیر وسلوال طالبانو د یو ځای کېدو خبر ورکړ، خو د یادونه هم وکړه چې د سولې دا بهیر یوازې د افغان طالبان لپاره دی، او په فاریاب کې ډیره بهرني وسلوال به یوازې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وځپل سي. د بدخشان ولایت چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیه تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. چارواکو پرون خبر ورکړ چې د دې ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې له سلو زیات پولیس له طالبانو سره یوځای شوي، خو پرون یک شنبه د چارواکو له طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د تیرګران پوسټه چې د ولسوالۍ په 40 کیلومتره کې پرته ده کافي سرتیري مهمات او اکمالات لودل. د شاغلی بیدار په ناسي مویس پولیس چې د قومندان جلال په نوم د جمعیت اسلامي تنظیم اړوند قومندان مشري کوي، طالبانو ته تسلیم سوي چې د کار د ملي پولیسو روحیات هم کمزوري کړل.
اول قومندان جلال شپږ نفر سره تسلیم شو، او دا د سرحدي پولیسو او امنیت پولیسو پر هیمن منفي تاثیر وکړي. او تاسو قومندان جلال ته په وخت کې ظلم مرواچو خالي صلاحي هم نکړي.
د راپورونو لمخې د پوسټې د تسلیمولو یو شرط دا و چې پولیس به نه وژل کیږي، او د شاغلی بیدار پوینا همداسې وسول. بدخشان ولایت د فاریاب ترڅنګ د هیواد په شمال کې د وسلوالو د حملو مهم ډګر دی چې ویل کیږي بهرنیان هم پکې ګډون لري. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوال ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 12 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې سلا ولسوالۍ امنیه قومندان ګلستان ازادي راډیو ټول چې په دغه نشته کې چې تیر شپه په یو واده کې رامنځته شو، شپږ تنه نور ټپیان شول. د هغه په خبر اکثر وجل سوي ولسی وګړي دي، خو د دې سلا ولسوالۍ د پراختیا شورا رئیس حاجی رحم خدا د تلفات شمیر لول شي او وایي چې په دې نشته کې 25 کسان وجل سوي دي. لسمی د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په دغه ولسوالۍ کې لدې مخکې هم د غیر مسؤول وسلوال ترمنځ خونړۍ نشته سوي دي. د هرات والی له سلما بند څخه د اوبو اخیستلو د پیل خبر ورکوي. محمد آصف رحیمی وای د سلما بند د اوبو له اصلي زیرم څخه د اوبو اخیستل پرون د دې بند د دروازې له تړلو سره سم پیل سو. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د سلما بند پروژه چې په 1918 میلادي کال کې د هند په مرسته پیل شوی و، د سردار محمد داود خان د جمهوری ریاست د دورې لخوا له مهمو پروژو څخه و، خو د لوجل کېدو وروسته د بدلونونو له وجې تر اوسه ځنډیدلی و. د هرات والی شاغلی رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې وایي د سلما بند د رغونې پروژه له 30 کلونو انتظار وروسته د افغان او هندي انجنیرانو په هڅو په بریالیتوب سره بشپړ شو. بیا هم ښه راغلاست. په پا پاکستان کې د امریکا سفارت یو سیمهیز کارکونکو د وسلوال کسانو لخوا وژل شوی دی. د وژل شوي کس نوم اقبال بیگ ښودل شوی. ویل کیږي چې بیگ د امریکا په سفارت کې د مخدره موادو ضد څانګې کارکونکی و. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو پر نوموړي پرون سهار وختي په خپل کور کې ډزې کړي او ویشتلی دی. د چارواکو وینا د دې وژنې د عواملو په اړه چې د نوموړي د کور وسلوال غلا، فرقې تشدد او افراطیت کېدای سي تحقیقات پیل شوي دي. ویل کیږي چې اقبال بیگ اسماعیلیه شیعه و. وسلوالو په 13 مارچ میاشت کې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلیه مذهب شاوخوا 15 پیروان ووژل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځنی ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویټ کې د ایران په سفارت کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې هر هغه تهدید چې یو هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی، او زیاته کړه چې هیڅ یو هیواد نورو له مرستې پرته سیمه ییزې ستونزې نسي هوارولی. وروسته له هغه چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک شوه، دا د سیمه هیوادونو ته د دغه موافقې په اړه چې اندیښنه څرګنده کړي د ظریف لمړنۍ سفر دی. دوی اندیښنه لري چې دا به په سیمه کې د شیعه مذهب ایران نفوذ پراخ کړي. تهران د یو شمیر هیوادونو لکه عراق، سوریه، لبنان، یمن او بحرین په کورنۍ چارو کې په مداخله تورن دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له کویټ وروسته قطر ته ولاړ او په پام کې د چین نوموړی به له عراق څخه هم کتنه وکړي. ناتو وای د اسلامي دولت او د کوردستان د کارګران ګوند پر وسلوالو د ترکیه د هوایي حمله په اړه به سبا سه شنبه بحث وکړي. دا غونډې یوازې څو ورځې وروسته له هغه په پام کې نیول کیږي چې ترکیه په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایي حمله پیل کړي. ناتو په یو بیان کې چې پرون خبر سویلې د ترکیه په غوښتنه په دې غونډه کې به په ناتو کې د دې تړون د ټولو 28 غړو هیوادونو سفیران ګډون وکړي. د ترکیه په اوس په تیرو دریو ورځو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباری کړي دي. همداراز ترکیه رسنوي پرون خبر ورکړ چې ترکیه الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری وکړه. او د اوکرين سرحدي پولیس وايي روسي پولیس د مهماتو د ویډک لاري موټر سره نیولې دي. د اوکرين د سرحدي ګارد ادارې پرون په یو بیان کې وویل تورن منلې ده چې د روسي د پوز د راکټ او توپچی ځواک جګړندې. د اوکرين د سرحدي ګارد ویان وايي تورن افسر د مهماتو د رسولو مسؤل چې د مهماتو د انتقال په وخت کې دوی ونیوه. د ایران د وبخشي د اوکرين سرحدي ځواکونو په همدې لاره کې د شنبه په ماښام یو بل کس هم ونیو چې ځانې د روسپلو بیلتون پالو جنگالی بله. چارواکي وایي دواړو تورونو به نشانه پوځي کالي اغوستي وو. د اوکرين د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي د ته ورته شاوخوا 200 موارد لیدلي چې په لاروي کې بار لاسي بمونه او د توغندۍ او توپ د مرمۍ په ګډون مهمات پکشي انتقالېدل. د خبرونو پای.
خبرنامه لا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې اشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اوریدل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب پر روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاتون زواکونه د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو زواکونو لوی درستیس کوي.
درې عملیات کې مشترکاً توسط ارګانهای امنیتی کشور راه اندازی شده و لوی درستیس افغانستان آقای جناب شهیم در رأس عملیات فعلا حضور داره.
د بدخشان ولایت چارواکي په وردو جلوس ولای کې د دولتي سرتیرو د تسلیمي او خوشي کېدو د قضیه تر شا دی وی د سیسي خبر ورکوي.
اول کمانډان جنرال مشتاق دي سفر سره تسلیشن او د سرحدي پولیسو اړې پولیسو پر هیمن منطقي تاثیر وکړي.
د حکومت اجرائیه رئیس چې پرونې په کونړ کې د ولایتي شورا د پخواني رئیس د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی او هغه د هواد یو رښتینی خدمتګار وباله.
دنیا حسن شهید چې یو ستر مجاهد با غیرت او با ایمان افغان او یو صادق خدمتگار دی د ملک او د وطن وو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام درته خبرو. د ولسمشر د لومړي مرستيال سلاکار وایي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. دا مقام همداراز د دې عملیاتو له پیل وروسته له دولت سره د سیمې د ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د یوځای کېدو او د پوځي عملیاتو د دوام خبر هم ورکوي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر د لومړي مرستيال مطبوعاتي سلاکار تاییدوي چې د فاریاب پر روانو پوځي عملیاتو کې د ولسی پاتسون ځواکونه د سیمایزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. له دې مخکې ویل شوي و چې د ولسمشر لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادارو ملیشه ځواکونو په فاریاب کې عملیات پیل کړي دي. د ښاغلي دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادۍ راډیو ته وویل د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم د جګړې د ډګر مشري کوي.
دری عملیات کې مشترکان توسط ارګانهای امنیتی
په دې عملیاتو کې چې د هیواد د امنیتی ارګانونو د ملي دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت ادارې لخوا په ګډه پیل شوی د عملیاتو په سر کې لوی درستیز ښاغلی شهیم حضور لري. او زه تاسو ته ویل شم چې افغان امنیتی ځواکونه په فاریاب کې ډیر برلاسي دي. د ولسمشر لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم تیرونی وسلوالو مخالفینو ته خبرداري ورکړ چې کوران کاری ته دوام ورکړي نو په دې ولایت کې به پوځي عملیات پیل کړي. د عملیات نږدې درې ورځې مخکې د جمعې په ورځ پیل شول. د فاریاب ولایت اړوند سیمې سکل پسرلای د جګړو د موسم له پیل سره سم نه امنې شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره رسمي خبرې اترې پیل کړي، په تیرو څو اونیو کې په فاریاب کې خونړۍ حمله پیل شوې چې زیات شمیر ملکی او پوځي افغانان په کیمړه او ټاپیان شول. د اکثرو دې حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای دی، خو ښاغلی فیضی له حکومت سره د همدې طالبانو د یو ځای کېدو د بهیر د پیل خبر ورکړ. تر اوسه له 200 زیاتو کسانو په بیلابیلو سیمو کې چمتووالی ښودلی چې له حکومت سره یو ځای شي. دا موضوع د ملي وحدت حکومت د خورا زیاتې پاملرنې وړ ګرځېدلې. که دا ګام په فاریاب کې چې اوس مهال ناامنه دی پورته شي، د خلکو لپاره دا یوه ډېره مهمه مسله ده. خو ښاغلی فیضی دا یادونه هم وکړه چې د سولې دا بهیر یوازې د افغان طالبانو لپاره دی او د فاریاب په بیلابیلو سیمو کې ډېره بهرني وسلوال به د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وځپل شي. وسلوالو طالبانو د ولسمشر د لومړي مرستيال د دفتر د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د فاریاب ولایت تر څنګ د غراز د بدخشان ولایت هم په وروستیو کې د ناامنیو د زیاتوالي شاهد و. د بدخشان ولایت چارواکي په وردو جلسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمي او خوشي کېدو د قضیې تر شا د یوې دسې خبر ورکوي. د بدخشان مرستيال والي د پوستې سرتیرو ته د وسلو او مهماتو د نه رسېدو خبر ردوي. وایي هلته دومره اکمالات شوي وو چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې څو اونۍ مقاومت کولای شوی، خو ملي او سیمه ییز پولیس د یوې توطیې په نتیجه کې تسلیم شول. بهم احمد تکل.
د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د روان کال په پیل کې د ملي اردو د څباندې ډیر شو سرتیرو د اتلولۍ او د وسلوالو طالبانو لخوا د هغو د سرونو د غوڅېدو کیسه په ټول افغانستان کې خوله په خوله ګرځېده. خو له همدې ولایت څخه دا ځل د خیانت راپور ناراضي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو مخکې ویلي و چې د وردوج ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې له سلو زیات پولیس له څلورو ورځو مقاومت وروسته وړمه شپه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شول. خو پرون یک شنبه همدې چارواکو د طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بدخشان مرستيال والی ګل محمد بیدار وایي د تیرګران پوسته چې سرتیری تسلیم او وروسته خوشي شول د ولسوالۍ په 40 کیلومتره واټن کې موقعیت لري. زیات شمیر سرتیری او په کافي اندازه مهمات او اکمالات یې درلودل.
کیلومتری د ولسوالۍ د ورزش کې پرته او په دې کې 200 نفره سرحدي پولیس، امنیتي پولیس او محلي پولیس موجود وو. دلته کافي اندازه غذایي مواد، اوبه، اسلحه، مهمات موجود وو. حتی تر درې میاشتو پورې دوی کولی شو چې جنګ وکړي. اما شل پولیس محلي دي طالبانو سره مخکې روابط درلودل او د دې انتظار یې وایستل چې چېرته سخته ورځ راغله او وزنه د دې طالبانو خواته بنده شوه. دغه ارتباط وروسته جګړه وشوه چې د طالبانو په طرف ولاړ.
په وردوج ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو مشر قماندان جلال دی چې د چارواکو په وینا له طالبانو سره یې لاس درلود او د تیرګران د پوستې پولیس د ده په هڅونه تسلیم شول. ویل کیږي چې جلال د جمعیت اسلامي تنظیم له قماندانانو څخه دی. د بدخشان مرستیال ولی ښاغلی بیدار وایي چې د جلال په مشرۍ د سیمایزو پولیسو تسلیمۍ د سرحدي پولیسو روحیات هم کمزوري کړل.
او دا دې سرحدي پولیسو او امنیت پولیسو پر هیمانه منفي تاثیر وکړي. او تاسو قومندان جلال ته په وخت کې ظلم مرواچو خالي صلاحي هم نه ممکن پاینده کې ملحای کې سرموځ طالبان دولت مقابل کې استفاده هم
د راپورونو له مخې د پوستې د تسلیمولو یو شرط دا و چې پولیس به نه وژل کیږي او د ښاغلي بیدار په وینا همداسې وشول. بدخشان ولایت د فاریاب ترڅنګ د هیواد په شمال کې د وسلوالو د حملو مهم ډګر دی چې ویل کیږي بهرنیان هم ګډون پکې لري.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدلې شي. نړیوالو ورځپاڼو هم د بدخشان د وردوج د پیښې په اړه ځینې مطالب خبر کړی دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینې نورو موضوعاتو د نړیوالو ورځپاڼو د وروستیو مطالبو غټ ټکي مللې بشیر دراوروي.
هندوستان ټایمز په خپل اخري غنه کې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د پولیسو د یو مرکز کنټرول ترلاسه کړ او له درې ورځو نشته ورسته شاوخوا سل پولیس او سرحدي افسران طالبانو ته تسلیم شول. د هندوستان ټایمز په وینا دا له هغه ورسته د افغان ځواکونو طالبانو ته لویه تسلیمي ده چې امریکایي ځواکونه او د ناټو جنگي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. د ورسپانې په وینا د پولیسو د دغه مرکز د لاس ورکولو ورسته د بدخشان په وردوج کې چې د نور ځایو په پرتله آرام ګڼل کېدی افغان ځواکونه لستونزو سره مخامخ دي. په وردوج ولسوالۍ کې د پولیسو دې مرکز ته د رسیدو لپاره خلک لګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د بارانونو له کبله سړکونه خراب شوي دي. هندوستان ټایمز لیکي چې دا څرګنده نه ده چې ولې په دې مرکز کې د شته ځواکونو د مرستې لپاره نور ځواکونه ونه لېږل شول، خو د پیچلو او کژو درو له کبله هلته الوتکې نسکشن. هندوستان ټایمز د بدخشان د ولایتي شورا د رئیس عبدالناجی نظری لخلی لیکلی کله چې دا ځواکونه په وردوج کې تیر سه شنبه د مخالفینو له حملو سره مخامخ وو د هغوی د ملاتړ لپاره سیمه ته هیڅ ډول مرسته ونه لیږل شو او هغوی بل لار نه درلود او له طالبانو سره یو ځای شول. د یادونې وړ ده چې د بدخشان امنیتي چارواکو پروند طالبانو لبند د دوغ ټولو سرتیرو دره خوشی کېدو خبر ورکړ. نیوز ویک خبرونه هم په خپل ورستي غنه کې د افغانستان په اړه یو پزړه پوری راپور خپور کړی دی او پکښې په افغانستان کې د نجونو لخوا د هلکانو د کالو پر اغوستلو تمرکز کړی دی. نیوز ویک لیکلی په لویدیت کې شایع دا کار د جنسي هویت د څرګندونې لقبل وسی، خو په افغانستان کې دا کار د ټولنې فشار او ظلم ته د جواب ویلو ښکارندوی دی. د نیوز ویک په وینا د هلکانو په څیر کالي اغوستونکي نجونې ځینې وختونه کولای سي په ښوونځیو کې زده کړې وکړي، ورزش وکړي او حتی له کوره د باندې له خوندو سره د لارې مل سي او د کورنۍ لپاره له کوره د باندې ځینې کارونه وکړي. د نیوز ویک په وینا کې یو کورنۍ زوی نه لري، د هلکانو په څیر کالي اغوستونکي لورې په ټولنه کې د دوی د مقام لوړولو سبب ګرځي. نیوز ویک د ایونجلی چې نوم یې مینه دی په اړه لیکلی چې د هلکانو کالي اغوندي او په یو دکان کې کار کوي. د غنجلی بې وزلی اړستلې چې د هلکانو کالي واغوندي، خو دا مني چې په ژوند کې تر دې ښه شیان غواړي او غواړي یو انجلی وي او لکنجونې داسې عمل وکړي. د نیوز ویک په وینا د مینې دا حالت به ډیر دوام ونه کړي او په راتلونکي کې به خور د دې ځای ونیسي. خبرونه زیاتوي د ځینو کورنیو لپاره د هلکانو په څیر کالي اغوستونکي لور په ټولنه کې د ښه ځای درلودو په مقصد نه بلکې یوازې د اقتصادي لحاظ د ځان ژغورلو په خاطر وي. د نجونو اړ دي چې د بالغېدو عمر ته رسیدو وروسته بیرته د نجونو په څیر ژوند پیل کړي، واده وکړي او ښځه اوسي. نیوز ویک خبرونه د 15 کلنې افغان نجلۍ لخلې لیکلي چې خلک د نجونو په اړه بدې خبرې کوي، پر سره کونو پنجونو پسې ژغونه کوي. کله چې زه داسې شیان وینم نه غواړم یو انجلۍ اوسم که هلک یم زما سره داسې چلند نه کوي. د افغانستان د پارلمان یو غړی ازیتا رفت چې د څلورو لوڼو مور ده او مشر لور یې د هلکانو په څیر کالي اغوندي وایي چې د هلکانو په څیر کالي اغوستونکي نجونې په افغان ټولنه کې د ښځې د کم ګڼلو دود ته یو ځواب دی.
ازادي راډیو او ریډیو سهار 8 بجې او 6 دقیقې کیدونکې دي. د حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله چې پرونی په کونړ کې د ولایتي شورا د پخوانی رئیس حاجی میا حسن وبخی عادل د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی و. هغه د هیواد یو رښتینی خدمتګار و. بالا حاجی میا حسن عادل د وسلوالو په ډزو وژل شوی و چې پرونی جنازه په اسدآباد کې خاور ته وسپارل شوه. د هغه د جنازې په مراسمو کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. عبدالله دغه راز په خبرو کې حاجی میا حسن یو خپل نږدې ملګری وباله. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوری پرې رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله هم فاتحي او غم شریکي مراسمو کې ګډون وکړ. د کونړ والی وحید الله کلمزي راغلی پلاوی ته خراغلاست ویل او له اجرائیه رئیس یې مننه وکړه چې دوی سره یې ځان په غم کې شریک کړ.
د ملي وحدت حکومت اجرائیه ریاست رئیس جلال اتما ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره د نورو ملګرو د کونړ د ولسونو د نوموړي د کونانۍ او د کونړ د ادارې سره د غم شریکۍ لپاره دلته تشریف راوړی. د دې څخه او د ملګرو نه ډیره مننه کوو، قدردانۍ کوو.
ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې ویل حاجی می حسن عادل یو مجاهد او په وطن مین افغان و.
د می حسن شهید چې یو ستر مجاهد با غیرت او با ایمان افغان او یو صادق خدمتگار دی دغه ملک او دی وطن وو او د مشرقي او د افغانستان په ساته دی. افغانستان د دشمنانو دغه په شهادت ورسید. دته جنت او بهشت بدین د خدای نه غواړو او د دوی د اقوامو ته کورنۍ ته د خدای نه صبر او د صبر او اجر استدعا کوم.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي مولوی شاهزاده شاهد د حاجی می حسن مړینه یو نه جبرانیدونکې ضایع وبالله.
دا حاجی صاحب می حسن دغه مصیبت د کورنۍ مصیبت نه و. دا حقیقت دی چې د ټول کونړ د پاره یو مصیبت و، یو فاجعه و، یو نه جبرانیدونکې ضایع و او ناڅاپي و او مظلومانه و، دردونکې و.
د حاجی می حسن ورور او په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي حاجی سالم احمد صالح له اجرائیه رئیس او د حکومت له نورو مسولینو وغوښتل چې د ورور قاتلین ونیسي او په سزا یې ورسوي.
حکومت باندې می اواز ده چې دغه ظالمان چې هر چا دا کار کړله دواړو محلي دارو ته د خپل خوانه کلکه وختونه ته وکړه چې دغه ظالمان پیدا کی او په مال د خپل سزا یې ورسوي.
خلک وای د حاجی می حسن عادل وژنه لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې د سولې شورا رئیس مولوی محمد هاشم منیب او نور مشران وژل شوي او د روژې په لومړیو کې دینی عالم مولوی ضیاءالرحمن الایار ټپي کړی شو. دوی له حکومت غواړي چې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ټولو کورنۍ غواړي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. د عامه روغتیا وزیر د څرګندونې پرون د کورنۍ د تنظیم په اړه د یو دورځني سیمینار په پیل کې وکړي. د عامه روغتیا وزارت د ولایتونو یو شمیر رئیسان وایي له هم په ولایتونو کې میندې د ولایتونو ترمنځ وقفه نه مراتوي او دې ستونزې د مور او ماشوم روغتیا اغیزمنه کړې ده. په دې اړه تفصیل د نجس په راپورټ کې
د امیر روغتیا وزارت وایي د زیګون ترمنځ د وقفې نمراتول په ماشومانو کې د خوارځواکۍ سوی شکل د وینې د کمښت او ټیټ قد لامل ګرځي او باید د دې ستونزې حواري ته کار وشي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ د همدې ستونزې د مخنیوي په هدف د سیمینار په پیل کې له ټولو کورنۍ وغوښتل ترڅو د ولادتونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. خغلی فیروز وویل چې د زیګون ترمنځ د وقفې مراتول د مور او ماشوم روغتیا باوري کولی شي.
فاصله بین ولادت ها که تا هنوز متاسفانه
د ولادتونو ترمنځ واټن په خوشینۍ سره چې تر اوسه د بیلا بیلو عواملو لکه کلچر، اجتماعي موضوعات او نور عواملو له امله نه مراتېږي. د ولادتونو ترمنځ واټن په پام کې نیولو ګټه دا ده چې میندې له ناوړه ولادي اختلاطاتو څخه مخنیوي کولی شي.
لګي جلوګری میشه.
نوموړي هم درنګ ویل چې د ولادتونو ترمنځ واټن کول شي چې د میندو مشمانو د ملینې کچا کم کړي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس یو مور باید حداقل د 2 کلونو لپاره خپل ماشوم ته شودي ورکړي. په عین حال کې د امیر روغتیا وزارت د ولایتي روغتونونو یو شمیر رئیسان وایي چې د یو شمیر ناوړه دودونو له وجې ډېری کورنۍ د ولادتونو ترمنځ واټن نه مراتوي. د اورزګان د امیر روغتیا رئیس ډاکټر خانغه میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په ډېرو کورنیو کې د ښځې خاوند د ولادتونو ترمنځ واټن سره مخالفت کوي.
کلات خدا ما قبلا که وزیر صاحب هم اشاره کردن دستون خانان خود ما هم مشکل
لکه سنگ چی وزیر صاحب اشاره وکړه موږ هم په خپل سیمو کې دا ډول ستونزې لرو. د پوهې د کچې کموالی او دودیزو مسایلو د صحي خدماتو په برخه کې ستونزې را جوړې کړې دي. یو شمیر سیمې له صحي خدماتو محروم دي. موږ هڅه کوو چې دې ستونزې ته رسیدګي وشي.
خغلی میخیل همدارنګ له دینی علماو وغوښتل ترڅو د جماعتونو له لارې په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي حاصل وکړي. که څه هم په یو ټولنه کې د وګړو د زده کړې سطح ته په پام سره د کورنی تنظیم پروګرام عملی کول اسانه کار نه بریخي، خو د افغانستان روغتي چارواکي وایي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې یو داسې سړنه ترسره کړي چې څنګه کولی شي په ټول هیواد کې د زیګون ترمنځ فاصله یا د کورنی تنظیم سیستم په بریالیتوب سره عملی کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو هوري. په افغانستان کې یو شمیر مالیه ورکوونکي پر دولت انتقاد کوي چې د ورکړل شوي مالیه په مقابل کې دوی ته لازم خدمات نه دي وړاندې کړي. خو له بلې خوا د امنیتي شورا فرهنګي سلاکار وایي چې حکومت خلکو ته د 1 افغانۍ په مقابل کې د 10 افغانیو په اندازه خدمات وړاندې کړي، خو بیا هم هڅه کوي چې دغه خدمات ښه کړي. تفصیل د نجیب زمان په راپورټ کې.
په داس حال کې چې د افغانستان حکومت په وار وار سره ویلي چې پر اوایدو د مالیه په اخیستو کې ستونزې لري او باید خلک په ټاکلي وخت خپل مالیه حکومت ته وسپاري، خو خلک وایي چې د ورکړل سوي مالیه په وړاندې ورته حکومت هیڅ ډول خدمتونه نه دي ترسره کړي. دوی ټینګار کوي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره ځانګړی پلان نه لري. د یوې خصوصي موسسې کارکونکي محمد شفیق او دکاندار محمد حسین وایي حکومت ته لوړه مالیه ورکوي، خو په وړاندې د حکومت له لوري د مالیاتو د لګولو له پلان څخه خبر نه دي.
او د منګه د ماش 10% دولت ته په حیز مالیزي پلان ولري. دولت مشخص دغه تاسو مالیه چې تاسو ورکوي 10% 15% دغه نه منګه دغه کار وکړو.
امان محمد حسین کټوازه مو په کال کې 3000 افغانۍ مالیه ورکوم. باور په خدای وکړ تر اوسه پورې موږ څه خوشبینی نه لیدلې نه کوم کار ته کړی.
په افغانستان کې حکومت پر خلکو، موسسو او ادارو د مالیاتو د قانون لمخې مالیه وضع کړې ده. د افغانستان د مالیه وزارت هر کال په 3 کټګوریو کې له کوچنیو، منځنیو او لویو مالیه ورکوونکو څخه مالیه اخلي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په نور نړۍ کې خلک په خپل خوښه او په منظمه توګه دولت ته مالیه ورکوي، خو له بده مرغه په افغانستان کې لیوي خو د مالیاتو د ورکړې سیستم ابتدایي دی او ادا کوي چې له بل لوري د مالیه دراټولولو حکومتي کارکونکي په فساد کې ښکیل دي. دوی وایي مالیه اخیستونکي مامورین هغه کسانو ته چې په سمه توګه مالیات ورکوي ستونزې جوړوي. د پوهنتون استاد سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
بلکدر مالیه راټولونکو فرهنګ د سړي چې خلک اړباسي او تلارې خي دومره پیسې مو تر کې تاسو ته بدل مالیه لګ راولو. د مالیه مامورین لکه د غلو په څیر په مارکیټونو ګرځي، دوکانونو کې ناشي، خیاط سره دوی ناشي، مستري سره دوی ناشي، بل سره دوی ناشي، او ټول ورځې دوی د معاملې دي.
مالیه یو جبري تادیه ده چې حکومت یې له خلکو څخه اخلي او په مقابل کې د امنیت، روغتیا، پوهنې، کارموندنې او نورو برخو کې خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د معاش د قانون پر اساس تر 500 افغانۍ پورې مالیه نسته. له 12,500 افغانۍ څخه 2%، له 12,500 څخه تر 1,00,000 افغانۍ پورې 10%، او له 1,00,000 افغانۍ څخه له پورته معاش څخه 40% مالیه وضع کیږي. بلخوا د مالیه وزارت وایي چې تیر کال یې له 3,300 اصنافو او 1,000 کوچنیو شرکتونو، 15,000 منځنیو مالیه ورکوونکو او 450 لویو مالیه ورکوونکو څخه 13.3 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د افغانستان د امنیت شورا فرهنګي سلاکار استاد نجیب منلی بیا وایي حکومت له خلکو کم مالی اخلي او په وړاندې خلکو ته ډیر خدمات وړاندې کوي.
هغه خدمتونه چې حکومت ټولنه وړاندې کوي عمدتاً د امنیت خدمت دی، پولیس دی، اردو ده، داشان دی، صحت خدمت دی، د معرف خدمت دی، د عدالت خدمت دی. په افغانستان کې موږ مالیه کم ورکو مګر خدمات زیات اخلو، یعنی موږ د یوې افغانۍ په مقابل کې تقریبا د لس افغانۍ خدمتونه ترلاسه کوو.
د چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې د مالیه منظم نظام او څیړنې نسته، نو په ګمرکونو او دولتي ادارو کې د پراخ فساد له امله ډیر عواید شخصي جیبونو ته ځي او دولت له دغه پیسو څخه بې برخه پاتې کیږي چې باید له دغو کسانو سره قانوني چلند وسي.
په همدې سره رسیدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې ستاسو د ورکوشو ځانو د لټي اونیس پروګرام درته خبرو او د پنړیوالو موضوعاتو کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د وروستي څرګندونو حال درکو. خو لومړی اوس په سید کمال شاه عارف ته بیا هم وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د ولسمشر د لمړي مرستيال دفتر وای په فاریاب کې د وسلوال مخالفینو پر ضد روان عملیات مشري دولتي ځواکونه کوي. د بدخشان ولایت چرواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمي او خوشی کېدو د قضیه تر شا د وی د سیسې خبر ورکوي. د بغلان امنیتي چرواکي وای چې د دې ولایت په دهسلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوال ترمنځ په نشته کې لږ لږ ولس کسان وجل سوي دي. د هرات والی له سلما بند څخه د اوبو اخیستو د پیل خبر ورکوي. د پاکستان پولیس وای وسلوالو کسانو په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو سیمیز کارکونکو پرون په دزو وواژه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او پیرقی تشدد د غواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځنی ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ناتو وای د اسلامي دولت او د کوردستان د کارګرانو ګوند پر وسلوالو د ترکیه د هوایي حمله په اړه به سبا سه شنبه بحث وکړي. او د اوکرين سرحدي پولیس وای یو روسي پولیس د مهماتو د وېډکې لارې موټر سره نیولې دی.
د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته کې غوړې ویل ولې په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتل شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدل شي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وای د هیواد اردو لدی کبل چې پوزي پرسونل لکه مخسره مخامخ و ځینې سیمې لاسه ورکړي. اسد په دې اړه پرون په ټلویزیونی وینا کې د تروریزم پر ضد د مبارزې پر دوام ټینګار وکړ. جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د سوریه ولسمشر بشار الاسد نن ومنله چې په اردو کې د پرسونل د کمښت لکه بلای ځینې سیمې له لاسه ورکړي، خو ده دا هم ویل چې د هیواد اردو د ملت د دفاع توان لري. اسد ژمنه وکړه چې په دې جګړه کې به ګټونکی لور وي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد نن په یو تلویزیونی وینا کې ویل چې د هیواد اردو د انساني ځواک له کمښت سره مخ مخته، خو دا مسأله په دې معنی نه ده چې د سقوط په اړه دې خبرې وسی. اسد وویل د ځینو سیمو اوسیدونکو له اردو سره د مرستې په هدف وسلې اخیستي او دا مسأله د جګړې په اړه په تصمیم نیولو کې برخه لري. د جنگي کسانو د کمښت له کبله سوریه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې پر وفادار ملیشو اتکا کوي. د سوریه د اردو د پرسونل شمیر په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې له پیله مخکې 350,000 او اوس تر 200,000 راکم سوی دی. اسد وویل د هیواد اردو یې له ځینو لومړیتوبونو له کبله اړسوه چې ځینې سیمې له لاسه ورکړي. د ویل دا اړین و چې بحراني سیمې ځانګړې کړو او په هغه ځای کې خپل حضور قوي کړو. د ویل چې د سوریې د سرتیرو په اړه د دوی اندیشنو دوی اړستل چې ځینې سیمې پرېږدي. اسد ویل موږ اړ و چې په ځینو سیمو کې خپل ژمنې پوره کړو، خو اردو نه کړای سو چې د هیواد په هره نقطه کې دی حضور ولري. اسد د اردو د قوي کولو په مقصد پرون د هغو کسانو لپاره عفو اعلان کړ چې د عسکري له قانونه یې سرغړونه کړې ده او له پوځ وتلي دي. اسد همداراز ویل چې جګړې ته د پای ټکی شي دول لپاره د سیاسي مذاکرات ملاتړ کوي. کدا مسأله د سوریه د اوسنی بحران په حل کې کم رول ولوبوي هم، خو اسد دا هم ویل چې هر اقدام چې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره نه وي بې معنی بوي. د سوریه د کورنۍ جګړې لپاره په دغه هیواد کې له 2011 کال راهیسې 310,000 کسان وژل شوي دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران با چی شوشی واگونی سو خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د آزادۍ په څپو کې اونیس پروګرام هر پنځشنبه د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي، یعنې تر پنځو بجو پورې. پر ځینو هغه کورنیو چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د بېلابېلو ولسوالیو څخه بې ځایه شوي دي، تېره ورځ د دې ولایت د کډوالو ریاست لخوا د خوراکي موادو خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وویشل شوې. د فراه ولایت د کډوالو چارو ریاست چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به پر نورو کورنیو هم دا ډول مرستې وویشي. جزئیات یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت د کډوالو او بیا راستنیدونکو ریاست لخوا د موسساتو په مرسته سره پر کابو سل بې ځایه شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. په دغو توکو کې د کور سامان آلات او خوړنیز توکي شامل دي. د فراه ولایت د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دغه مرستې پر هغه بې ځایه شوو کورنیو وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د لرې پرتو ولسوالیو څخه د ناامنۍ له وجې ښار ته کډه شوي وي.
هغه خلک چې بې جا شوي دي د خط صفحې د بالا بلوکو د باقوا او د جوین څخه او د پشترو د خلکو څخه چې راغلي د مرکز ته او عارضې کړې د مقام ولایت، مقام ولایت وروسته موږ ته راجې کړې دي. او موږ هم دوه دانې ترپاله دي او شپږ دانې کمپلونه دي، یو کیټ مکمل د اشپزخانې دی، پکنیک دی، دا غیر غذایی دی چې دفتر د یونسیار توضیح کوي. او مواد غذایی چې درې بوجې غنم یعنی 150 کیلوګرام سي او 10 کیلوګرام وړي دي.
لبلې خوا کسان چې دغه توکي ترلاسه کړي هم خوښ دي. دوی وایي چې د جګړې له امله یې خپل کورونه پرېښ او ژوند یې اوس تریخ شوی دی. د یادونې وړ ده چې یوازې 6 کال د فراه ولایت د نامنو ولسوالیو څخه کابو زر کورنۍ بې ځایه شوي چې د فراه د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي او وایي که په سیمو کې امنیت راشي نو بېرته به خپلو کورونو ته ستانه شي.
و امروزل چې په فراه ولایت کې په ځینو بې ځایه شوو کورنیو مرستې وویشل شوې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روږدو کسانو لخوا د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره پرون یو کمپاین پیل کړ. له دې وزارت چارواکو وویل چې د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې ښځې په تیره بیا په الکولي مشروباتو د روږدو کسانو لخوا ځورول کیږي. په دې اړه به د یو شمیر کابل ښاریانو څرګندونې واورو.
دا هغه غلط کار ده، بد کار ده او دا ښه کار نه، غیر اسلامي کار ده. دولت دا د مطلب مخنیوی وکړي خلکو، ځکه چې اسلامي ملک ده، هر سړی خور او مور ناموس لري.
مطلب دا دی چې د جنکۍ بازار کې ګرځي، یک کورنۍ طرف نه حفاظت نشته، پختنه نشته، خپل سرانه برو بازار کې ګرځي، چې کور طرف نه سنبالې بازار کې څه خبر نشته، ازار نه ورکې، څه خپل خراب پیل، ټول خلک خراب دي.
خدا خو هغه علت دی چې یو سړی فامیلی نه لري دا کار کولی شي، کور نه لري، خور مور نه لري دا کار کولی شي. او دې سره باید سړی اس کار وکړي چې څه ترته وکړي، یا اس یو کمپاین له جوړ کړي چې دې نه باید لاس والی.
ازادي راډیو اوري او اوس هم د ازادي اونیس پروگرام دی. ازادي راډیو اونیس پروگرام تاسو د ورکوشو عزیزانو د لټي پروگرام خبرېدو ته چمتو دی.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګرانو دوستانو، دا د سږ کال بیا هم دهغه پروګرامونو وخت راورسید په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي سکل لنی کمرغه د ازادي رادیو لارنه ډیر کسان پیدا شول او خپل کورونو سره یو ځای شو کېدای شي چې زینو اوریدونکو د غزمن پروګرامونه نوی اوریدلی او یو عربیا دغه پروګرام ووري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړی نو ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 8 1 یا وریبیا وایم 0 00 02 4 3 8 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 12 15 تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیست محترم دوستانو په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوی دي دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرامونه نوی اوریدلی او خپل ورکشوي عزیزان لټوي نو له دې کبله دغه پیغامونه یو ور بیا تاسو خبرو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي نو محترم دوستانو راځي چې دغه پیغامونه واورو په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې زینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د زینو ورکو شو عزیزانو په حق لپاره کې معلومات دي او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی لمنګ څخه مننه کړی دی چې د تاسو ورک شوی عزیز د آزادی رادیو لارنه پیدا شوی راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
ټول آزادۍ د رادیو د کارکونکو په مننه سره او یو په دې ډېر خوشاله یم چې د افغانستان د زایرو خلکو د پاره ښه سیستم جوړ کړی دی نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دا چې د زابل په ولایت کې د شیواته کال به کیږي یو سپینځره یې سړی سرمایي ژر شنې سترګې لري نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک شي کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي نو چې دلته داسې څلې و نه حال هم ده کچيري د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره ژوند وو 0 00 04 09 24 04 00 04 09 24 د خدای په مان په مخه مو شو
زه د پراده ولایت د کلستان د ولسوالۍ زما نوم یې اقبال دی د حاجي سربلند زوی یم تقریبا د نجیب په وخت د ببرک په وخت کښې زه خلکیانه بېر کړم وړم عسکرۍ ته بیا زه وتښتېدم بیا ټپي شوم هو زه دلته د تخار په ولایت کښې یو ځای یم د خپل قریبانو اواز نه لرم که زما د خوا اواز څوک غواړي دغه د ازادۍ رادیو ته دې زنګ ووایي زما د ورور نوم باغ دی د بل ورور نوم یې بختیار دی زما نوم اقبال دی د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم زما دا پیغام ورسوي السلام علیکم
زه عبدالمنان در وزګان د ولایت جذاب د ولسوالۍ ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم دلته د جذاب په ولسوالۍ کښې یو سړی دی د طلا محمد په نامه د ورور نوم یې نادر دی د بل ورور نوم یې بادر دی وردګو د ولایت دی د ملالۍ د غونډۍ که چېرې د دې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سازي یا صاب یې هم داسې کمزوري دي نو په دغه شماره دې مونږ سره تماس ونیسي د روزګان ولایت د جذاب ولسوالۍ ته 0 00 03 4 5 0 00 03 4 5 په دغه شماره دې مونږ سره تماس ونیسي وسلام
ہلو السلام علیکم میں مطلب روزگان نوی لایت دگزہ ولسوالی سے خیر تاسو ته پیغام پیښدم دگزہ په ولسوالی کې یو نفر دی د جلال آباد د ولسوالۍ نه مېرمن نه دی ځان نوی راته ویلي د ملالۍ د غونډې تور طالب په نامه باندې یو ډنګری سړی دی چې د څلوېښت کاله څخه د 50 کاله پورې عمر لري دګې اوه کال کې چې دگزہ په ولسوالۍ کې دی دا غری خر څه کولای شي چې د پاره باندې مشوره په داسې شماره باندې تماس ونیسي سپارایا در پنځوس در شپته څلور سو څلور پنځوس بار ډیرا سیمو د سړی مار پیکو په لاس ورکو خپل کورنۍ ته وسلام.
السلام علیکم زه عبدالرحمن د غزنی ولایت د یکلو سوالی خبرې کوم. موږ د یا خان په نام باندې یو نفر پیدا کړای دا چې دا ساده خراب دي وای چې زه ضرورت وکړي د ضرورت دي کړم روحاني صاحب کدا چې وچا کاری یې مقصد راځي لګیا د په یک السلام علیکم
وریا السلام علیکم نجیب الله تر خیر خبرې کوم د سبزا دلته یو رک عزیز دا یا محمد په نام باندې دا دوم یا جلد موږ سره کی سمنګ سره دا او دا راغلی مرزم لري او څه څه کې په دې اړه معلومات غواړي په دغه شمیره دې ما ته زنګ وکړي چې پر و نه یو نه ځلو درې شپږ شپږ اخر اته او بل دا شمیره چې پر وایا اته شته ته ولس درې سو څلور اتیا سلام
ما دا پیغام دی زال بری دلمن ولایت ته بنا دادی د سمت ساسره په تماس کې ما د ته والک ته تور کالیا غوت دی د څنګه کالو دی وای زه ود د منیا زم محبت د کور ته نه درکه دی ار سره کول چې صدقه مریه ته رنگ وي سپر آیا اته اته برشته ته څنګه سو یو تلیش دا غزما ته د پیش ماره به کول چې دا رسنه ته رنگ وي دا غلک چې دی د نادالی د درایي د نزدانی ودی خواته د مکتب ودی خواته د دکان دی د دکان ته ځان ورسی بس هغه لک دی کیږي و سلام
زه خپل نور الدین یم د غزنی ولایت نه کړی ولبه دلته د غزنی ولایت کې د رپورت په نامه باندې یو نفر مستا چې ویلی په یو جماعت کې اوسې چې دا د خپل کې د هر مسلمان وو ما ته د دې نمبر باندې زنګ ووږي چې پر واویا لاس په دې ځای وو په دې ځای یو مړ دې بیا تکرارم چې پر وو یو چې پر دوا په دې ځای وو یو مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15.
دلته یو لیونی دی ګونګی دی په ژبه باندې ګونګی دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم جن ورک دی ځای او منځکان جن ورک ده کې ورور د دغه ګونګی اوري او کې پلار اوري کې او بل څوک اوري دا ګونګی هر څوک چې نو ماته دی په یو لمبر باندې ځنګو چې دا ګونګی په لاس ورته دی سپر وا سپر دی ات سپر وا پاز سلور سپر
السلام علیکم زه حمدالله د هلمند ولایت د ګریټ ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیدم. دلته د سورکي په کلي کې د ګریټ ولسوالۍ د سورکي په کلي کې دلته یو ښځه ده دوه نه ښځه ده ازادي تکلیف لري ګرځي په کلو کوڅو کې دغه ښځه هېڅ نقشه وکړي بیا نهشه د هر چا چې وي زما سره دې پر دغه ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شماره ده 0000 شپږ نوي 9 سوه 1 اویا 2 سوه 14. شماره یو ځل بیا 0000 شپږ نوي 9 سوه 1 اویا 2 سوه 14.
زه محمد قاسم آغا د هلمند ولایت ته نهج سراج څخه زحمت درکوم. ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی، د رحیم ورور دی، د کلاتی په قوم سلیمانخیل دی، د اختر محمد اکا زوی دی که د اختر محمد اکا د مسجد دی. مور یې مړه ده، تقریبا دولس کاله دیارلس کاله کېږي چې د خپل کور څخه راغلی دی د کلاته څه خط یې د څلور فوټ څخه د څلور نیم فوټ پورې دی که هر څوک دغه زما غږ اوري شناخته یې، نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي. 0-3-3-3-5-2-1 شمېره یو ځل بیا 0-3-3-3-5-2-1. السلام علیکم.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
سر کمن ولایت د تجکی د فلسوال انتخابات کوم روزانا دلته د اصل خان په نامه چې دی ډېر وخت د فلسوال څخه عاجزات خلکو یا د ترکستان خلکو خلاصلی دي ډېر کوچنی نو دې دې راځه په څه تکلیف هم لري دې دغه څه موږ پښتانه وکړو چې کله کوم ځای دې وایي زه د سپرغان کله وایي د مایمنی اما نو دې چې دې په رنګ په جامه سور لپاره دې سترګې شنې دي نو کله دې په خپل ټول معلومات واري زموږ د ټلیفون شماره دا ده 0-0-8-3-1-5-9-1-5-9-3-1 تلیفون شماره خپل بیا 0-0-8-3-1-5-9-3-1 دا زموږ شماره ده. تر دې په حق له څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي، د شپې نه کوي. هر څوک چې د پاکو معلومات غواړي موږ ته په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
زما دین په سلطان محمد زید د خلکو ولادت بل مرغاده ولا سوالید ساګور کړی څه کتاب سلام در کوم یو بلک ته چې شپه وکړه هیڅ مرغ سوالی راغلی دا ما د اسلام د دې د روزي په کوم وزه د کندو ولایت د امام صاحب ولا سوالی و چې دوی کوي دي زما د خاطر اوري په دغه شماره دي مشر تماس ونیسي 0-0-8-0-5-3-2-1-4 و په دغه شماره بیا تکرار و
هلو السلام علیکم. زه د فاریاب په ولایت کې ساد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی د 25 کاله تقریبا کېږي او شن بیا هم شاید چې د شپېتو کاله پر شاوخوا وي. د یو څه ثابت تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دلته اوس ما سره مریض دی که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي 0-0-3-1-1-1 والسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، که تاسو دغه پروگرام په ازادي رادیو کې وانورید کېدای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اولته دغه پروگرام له سره واوري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره همدومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونه لري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم هر شپه په خوب چې وطن وینم سمندر را ترا اوڑا آس سمندر را ترا اوڑا الو زما الو زما الو زما او الو زما الو زما الو زما الو زما وزر را ترا اوڑا الو زما وزر را ترا اوڑا او شوم سمندر را ترا اوڑا شوم سمندر